د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي د زبوريوال کاکړ درته په دې وساته خبرونه کوي. هر کله کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصری در خبرو. خو تر هغه وړاندې خبرونه ته پام راړو. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د مسلم لیگ نواز ډلې مشر شهباز شریف د پاکستان د څلورویشتم وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړی دی. پښتونخوا ملي او میګوند وایي د خپل مشر محمود خان څخزي پر کور د پولیسو د چاپی پر ضد د ملک په یو شمیر شهرونو کې احتجاجونه کوي. او د امریکا مرستیالي ولسمشر پر اسرائیل غږ کړی دی چې غزې تړانګې ته د زیاتو مرستو رسیدو په لړ کې لا نور اقدامات وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د مسلم لیگ نواز ډلې مشر شهباز شریف د پاکستان د څلورویشتم وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړی دی. ولسمشر عارف علوی نن د ولسمشر په ماڼۍ کې له شهباز شریف څخه سوګند واخیست. دا لغ وروسته ده چې شهباز شریف پرون په قومي اسمبلۍ کې 201 رای ترلاسه کړي او وزیر اعظم منتخب سو. نوموړي د خپل ګوند مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټي او ځینو نورو ګوندونو نوماندو. د هغه په مقابله کې د سنی اتحاد کونسل او پادی کې د شامل سوی تحریک انصاف د غړو نوماند عمر ایوب خان وو چې دو نوي رایې ترلاسه کړې. دا دویم ځل دی چې شهباز شریف د پاکستان وزیر اعظم منتخب سوی دی. تر دې وړاندې نوموړی هغه وخت وزیر اعظم منتخب سوی وو چې کله د 2022 کال د اپریل پر 10 نیټه د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد له لارې لری کړل سوی وو. پښتونخوا ملي او میګوند وایي د خپل مشر محمود خان څخزي پر کور د پولیسو د چاپی پر ضد د ملک په یو شمیر شهرونو کې احتجاجونه کوي. د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرټري عبدالرحیم زیارتوال د څلورم مارچ په شپه مشال رډیو ته وویل چې پولیسو د محمود خان څخزي پر کور بیل څه قانوني جواز چاپه وهلی ده.
نو دا دواړو چاپو کې چې موږ بیا حال جم کړی دی، هلته چې څوک د کور موجود سوی دی چې وارنټ راښکاره که چاپه خو نه ده ګیراو چې دوی کړی وو، چې څه راغلي هسته څه کیسه ده، نو له دوی سره یو شی هم نه و په دې معنی.
د کوټي د مرستیال کمشنر له دفتر څخه په رسنیو ته په استول سوي بیان کې ویل سوي چې پرون پولیسو او قانون نافذونکو ادارو د کوټي پر کواري سړک د محمود خان څخزي له کور سره نږدې پر خالی مځکه چاپه وهلې او هلته یا د مځکې پر حفاظت ولاړ یو کس د سرکار په کار کې د مداخلي په تور نیولې دي. بیان زیاتوي چې اڅکزی دوه نیم کیناله مځکه قبضه کړې ده، خو پښتونخوا ملي امیګون دا تور ردوي. د بلوچستان وکیلانو هم د محمود خان اڅکزی پر کور د چاپی پر ضد نن له عدالتونو بایکاټ کړی دی. د خیبر پښتونخوا د خیبر ضلع پولیس وایي هلته د پولیو پر واکسینې ډلې په وسلوال برید کې یو روغتیایي کارکوونکی او یو امنیتي ساتونکی ژوبل سوی دی. د پولیسو یو چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو له کبله د نوم نه ښودلو په شرط مشال رادیو ته وویل چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو د مارچ پر څلورمه د باډي په کمبرخیلو کې د واکسینې کمپاین پر مهال پر روغتیایي کارکوونکو او د هغوی پر ساتونکي پولیس ډزې وکړې. دی وایي چې دواړه ژوبل کسان د پېښور روغتون ته لیږلې دي، چا د دې پېښې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان د موسمیاتو مرکزی ادارې وړاندوینه کړې ده چې له سبا څخه به په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د بارانونو نوې لړۍ پیل سي. یاد ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې د بلوچستان په شمال لویدیځ او جنوبي سیمو کې له سبا د باران او واورې امکان دی. بلخوا د موسمیاتو محکمه وایي چې کوټه، کلات، خوزدار، چاغي، پنجګور، واشک، دلبندین، خاران او ګوادر کې د سختو بارانونو امکان دی. بیان زیاتوي چې په اسلام آباد، پوټوهار سیمه، د خیبر پښتونخوا په شمالي او غرنۍ سیمو او گلگت بلتستان کې هم د باران او واوري اټکل سوی دی. دا په داسې حال کې دی چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارې ویلي چې په تیرو څو ورځو کې زیات باران هلته 20 تنه وژلي او ګڼ شمیر نورې ټپې کړي دي. د امریکا مرستیالي ولسمشر پر اسرائیلي حکومت غږ کړی دی چې غزې تړانګې ته د زیاتو مرستو رسیدو په لړ کې لا نور اقدامات وکړي. دا خبره کاملا هیرس د مارچ پر درېمه په الاباما کې د یو غونډې پر مهال په وینا کې کړې ده. هغې وویل چې د غزې خلک له بشري ناورین سره مخامخ دي. هیرس په سیمه کې د سمدستي اوربند غږ وکړ او وی ویل چې له دې سره به د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي له لورې د یرغمل شویو کسانو خوشی کېدل ممکن سي. د خبرونو پای. تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اوري ک د خبرونی ترپای را سره واست نو د دې رپورټونو تفصیل به ووري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خپلې دندې سوګند پورته کړې ده. د بیلابیلو ګوندونو مشرانو په اسمبلی کې د وینا پر مهال د تیرو عام انتخاباتو پر شفافیت سختې پوښتنې راپورته کړې دي. پښتونخوا ملي او میګوند وایي د مشر محمود خان اڅکزي پر کوریا د پولیسو د چاپی پر ضد نن احتجاجونه کوي.
پلیس په لوی تعداد راغلی دی د مصر کورې په ګیره کې اخستی دی. دلته پر ډیوټي باندې ولاړ زموږ یو ګاډی مشینم د لایسنس ته دای له ځان سره وړی وو.
دا په داسې حال کې ده چې تحریک انصاف محمود خان اڅکزی د ولسمشرۍ لپاره کاندید کړی دی. د سیاسي چارو شنونکي د تحریک انصاف لخوا د محمود خان اڅکزی کاندیدولو ته څنګه ګوري؟
محمود خان اڅکزی په کوم اسمبلی کې سپیچ وکړی او هغه کې دا ویلي و چې د الیکشن حکم دا فوج د ملک پټ کړی ده او د سره سره هغه د عمران خان د جیل نه د خلاصېدنې ډیمانډ هم وکړو.
د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي دوی د بینک او انټرنیټ لا سانتیاو بے برخې دي.
د نن ورځې پر بیا هم د میژه ضلع پر وزیرستان په داشه د بینک سهولات نشته. نو دا میژه د سیسرا ملاقاتینه کړی دي، نو خالي هغه ځل تعمیر وکوي سپر له عملی چا شوې نه دو.
د دې ترڅنګ یو شمېر رپورټونه او شننې هم لرو اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري اوریدونکو لکه څنګه تاسو په خبرونو کې مووریدل، د پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف د خپلې دندې سوګند پورته کړې دي. د لغور صدا چې نوموړی پرون په قومي اسمبلی کې د 201 رایو له ترلاسه کولو وروسته وزیر اعظم منتخب شو. په دې اړه په اسلام آباد کې خپل همکار طاهر خان سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو که د وزیر اعظم د سوګند پورته کولو د دې غونډې په اړه لومړی لند وضاحت را تو کې چې دا څو سو پکې څوک پکې.
سلام تاسو ته، تاسو رودونکو ته. نن په اسلام آباد کې د نوې وزیر اعظم شهباز شریف د سوګند پروتوکولو د سترو شو او ولسمشر د پاکستان ډاکټر عارف علوی اغنا حلف واخیسته او په دغه دستوره کې د ډیر سیاسي مشرانو چې پای کې اسف زرداری مو او دغه رنګي د سینیٹ چیئرمین او د قومی اسمبلی سپیکر او د مسلم لیگ نواز پکې اکثر خلکو والا وزیرانو گورنرانو د فوج مشران هم وو. البته تحریک انصاف د دغه غونډې بایکاټ کړو او د درې وزیر اعلیګان خو وزیر اعلی خو لیکن د خیبر پختونخوا علا وزیر علی امین ګنڈاپور دغه نه بایکاټ وکړ، پای کې ګډون نه کړو. سوګند پورته شو، د سوګند وروسته بیا وزیر اعظم رسمن خپل کار پیل کړ او نگران وزیر اعظم انور کاکړ هم په دغه دستور کې ګډون کړی. وروسته بیا دواړو غونډم کړی وا او د فوج دستو نوی وزیر اعظم ته سلامی هم ورکړی وا.
د طاهر خان صاحب، شهباز شریف په داسې وخت کې د پاکستان د وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړی دی چې پاکستان یو پلو له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او بل پلو په پاکستان کې د نن اچ د په حکومت کې کم ګوندونه شامل دي، هغه هم د مسلم لیگ نون ورته نظر نه لري. کلمړی اداره توایش د په وړاندې د اقتصادي ستونزې څومره جدي دي یا د ته څومره ننګونه ده د حکومت ته؟
تیر ورځ چې کله وزیر اعظم دې منتخب شو په قومي اسمبلی کې، نو په خپل وینا کې د پاکستان د اقتصادي او د معاشي حالت په خپل باندې خبره وکړه. بلکې یو خبر ته به اشاره وکړم چې دوی ویل چې کوم قومي مالیاتي کمیشن دې د هغه تر مخه د یو مشخص دغه تعداد میاد کې چې دومره پیسې مرکز سره ټول مدني وي، لیکن ثبوت چې دغه مالیاتي کمیشن د 65 باندې پیسې ورکړي شنو بیا خساره کې بیا مرکز پاتې کیږي. نو معنی دا و چې پاکستان کې لکه دا وخت یو اقتصادي حالت دی، ځکه هغه دا و چې کله ثبوت پیسې لاړې شي نو بیا فوج ته تنخواه د کمزې نه ورکو او سرکاري حکومتي ملازمینو ته کمزې نه ورکو. یو خپل هغه دا اشاره وکړه. او دویم ګوره، پاکستان کې اوس چې کوم دا حالت دی، پدې کې د پاکستان چې کوم دا نړیوال مالیاتي فند نه د ایم ایف نه پیسې اخیستې دي، د هغه شرایطو د عام خلکو په هغه ژوند باندې ډیر بد اغیز کړی دی، ډیر بیا لوړې دي. نو یو اقتصادي حالت ځکه دی مشکل پاتې ځکه شي چې ایم ایف سره د بل نورو قرضو لپاره هم خبرې روانې دي او نن دلته رپورټونه دي په پاکستانی رسنیو کې میډیا کې چې هغوی نور شرایط لګولې دي د نوې قرضې لپاره چې هغوی دي په ټیکسونو کې اضافه وکړي، هغوی دي په ګیس کې اضافه وکړي، هغوی دي بجلی کې اضافه وکړي. نو مشکلات شته، لیکن اوس به کتي چې ځکه چې دومره اسان هم نه دي، ځکه
بل قرضې
هغه به واپس هم کړي.
بالکل، بل مشکل په حکومت د نن چې له مسلم لیگ نون سره د شهباز شریف له ګوند سره ملګری دی، لوی ګوند هغه پاکستان پیپلز پارټي ده، همدغه سي متحده قومي موومنت پاکستان دی. په خاص توګه پیپلز ګوند د مسلم لیگ نون په څیر پر ډیرو مسایلو باندې ورته نظر نه لري. ستاسو په خیال دغه حکومت به څومره باثباته وي؟
ګوره، اوس خو پاکستان کې خو ګوره ائتلافي او اتحادي حکومتونو ماضي سره ډېره خنه ده پاتې شوی، او دلته یو بل مشکل دا دی چې د جوړجاړي سیاست د پاکستان کې تاسو ګوره پیپلز پارټي وي چې هغه په کابینه کې برخه نه اخلي پاورنۍ مرحله کې، لیکن په دې باندې جوړجاړي شوی دی چې کله د وزیر اعظم انتخاب او پیپلز پارټي وته رایه ورکړه، او د هغې بدل کې به د ولسمشر چې کوم کاندید دی د پیپلز پارټۍ شریک چیرمین آصف زرداری، هغه ته به مسلم لیگ نواز ډله چې کوم ده هغې به ورته رایه ورکړي. نو دلته له جوړجاړي سیاست دی، او په دې کې بیا اختلاف بالکل ستاسو خبره دي چې ماضي کې خو د پیپلز پارټۍ او د مسلم لیگ نوم ترمنځ دا دواړه د یو بل لوی سیالو، او یو طرف ته به د مسلم لیگ وټو، بل طرف به هغه وخت خلکو چې دا د این ټي بوټو لکه د پیپلز پارټۍ خلاف او د هغې پر ضد استعمالېږي، لیکن هغې د خپل ګټو د پاره اوس دی یو ځای شوی دی. نو دلته مشکل به وي، ځکه اتحادی حکومتونو کې بیا د ایم کیو ایم چې د حکومت حمایت اعلان وکړ اوس په دې اوسنی ناغي وسره خپل په عین کې د ترامی مشروعیت خپل سره حکومت منلې دي. نو دا رنګ ډیر شاندار شوی چې هغه مجبور
تای خان صاحب ورسته پښتنه میداد چې په پاکستان کې ولکېج داسې چې استابلیشمنت د کوم حکومت ملګری وي هغه ته ډیر مشکلات نه وي، اوس هم داسې ګڼل کېږي، بلکې زیاتره ګوندونو تور پور کوي چې دغه د استابلیشمنت په مرسته راوستل شوی د حکومت ته. کدی ته وکتل سي چې تحریک انصاف چې اوس په اپوزیشن کې دی، هغه به څومره سرخوږی جوړ کړي د حکومت ته یا به جوړ نه کړي؟
ډیر زیات، ځکه چې تیر ورځ انتخاب کېده په هغه وخت کې د اپوزیشن چې کوم تحریک انصاف دی یا سنی اتحاد کونسل دی د هغې غړو تر ډېر وخت پورې احتجاج کړی، او حالت داسې و چې نه وزیر اعظم منتخب شو خبرې نه شو کولې. نو ډېر یو مشکل به وي، ځکه چې دی ډېر زیات قوي دي. او ګوره مهم ټکی دام دی چې د وزیر اعظم په انتخاب کې یو رائے هم یو ووټ هم د تحریک انصاف هغه طرف ته لاندې، نو معنی داره چې دوی په خپل دریس کې او په خپل هغه دا یووالی په داسې وخت کې دا ساتل هم ډېر ګران کار دی. نو ډېر مشکل به وي، او ځکه چې مزاحمت به زیات وي او د حکومت لپاره به کارونه دومره د اسانۍ. خو یو مختصر بل خبر در کوم، نیم خبر تاسو به دا وکړي کنه، الیکشن کمیشن دا دی اوس اعلان وکړ چې کم د ځانګړي څوکۍ وي د ښځو د اقلیتونو هغه به تحریک انصاف ته نه ورکول کیږي. دا فیصله اوس شوی ده، 500 ممبرانو کې څلورو حمایت کړی دی، یو ممبر د پنجاب د الیکشن کمیشن ممبر دی هغه دغه حمایت کړی، او څلورو په اکثریت باندې هغه درخواست چې کوم سنی اتحاد کونسل ورکړی او دا د پی ټی آی ملاتړی دی، نو دا هغوی د مخصوص سیټونو ځانګړي سیټونو په قومي اسمبلی کې هغه مسترد کړ، او فیصله کې دا ویلی شوی دی چې سنی اتحاد کونسل هغه د دغه سوکو د دغه چوکو د دغه سیټونو حق نه لري. نو دا پی ټی آی لپاره یو بل مشکل پیدا شو.
ډیر مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان او تاسو یې شنن اوریدا اوریدونکو رضو د خبرونې دی پاتې ریپورتونو پر لور. بل پلو نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې چې د حضور اعظم د لوړی تر کول وروسته لومړی ورځ ده، هلته د بیلابیلو ګوندونو مشرانو او ویناوې کړې دي، او د تام انتخاباتو پر شفافیت سختې پښتنې راپورته کړې دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال راشد خټک رپورت لري.
دا په کمی اسمبلی کې د پیپل پارټۍ یو مشر راجا پرویز اشرف ته چې د مخالفو ګوندونو غړو ته د چوپ کېدو او د نورو ګوندونو په مشرانو نیوکو او تورونو نه لګولو خواست کوي. د مارچ په څلورمه نیټه د سپیکر سردار ایاز صدیق په مشرۍ کې کېدونکو غونډه حال په سرکاري ټي وي نیخ پنیغه خودل کېدو، خو کله چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي وینا پیل کړه، نو ټي وي د کمی اسمبلی کاروي خودل بند کړل. خغلی اسکزي په کوټه کې د پکوړ د پولیسو د چپې غندنه وکړه، او وی ویل چې د جذباتي تقریر نه کوي او نه د چاس پکوي کوي. خو د دې د تقریر په محل نوې جوړ شوی وزیر اعظم شهباز شریف را پاسېدو، او وی ویل چې کڅوک شخصي خبره کوي نو کیسه به ډیره بلې خواته لاړه شي. محمود خان اسکزی د صدرت ته چوکې پر د اپوزیشن امیدوار دی. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر منګل د محمود خان په کور د چپې غندنه وکړه او د جبري له درکښو خلکو بیرته وستلو سره سره د بندي ژورنالیستانو او سیاسي کارکونکو د خلاصونو غوښتنه وکړه.
چیئرمین محمود خان اچکزئی کے گھر پر جو ریڈ کی گئی ہے اس کی میں اپنی طرف سے اپنی پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے مذمت کرنا چاہوں گا.
تحریک انصاف مشر برسٹر گوہر خان ہم حکومتی غور سخت نیوکے وکڑے او وی ویل چ دوی د سیاسی گوندونو نه ذاتی جائیداد جوړ کړي دوی
ہمیں تو درس دیتے اپنے گریبانوں میں چاپ کے.
د تحریک انصاف بلغړی اسد قیصر په انتخاباتو کې رد په وینا د درغړیو د پلټنو غوښتنه وکړه. د پیپل پارټۍ چیرمن بلاول بټو زرداری په نهم مئی د تحریک انصاف د غړو د احتجاج عدالتي پلټنو غوښتنه وکړه. د سرکاري راز افشا کولو په تور د تحریک انصاف په بنسټګر عمران خان هم نیوکې وکړې. د حکومت د ستونزو په اړه د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمن ډاکټر ارشاد وایي چې د انتخاباتو نه پس را جوړه شوې ګډوډي ختمول د حکومت لپاره لومړی ترجیح پکار دی، ځکه چې تر هغې پس په د ملک اقتصاد ښه کول امکان ولري.
د دوی کامیابی او ناکامیابی او ایون د ګورنمنت دا چلیدل به ډیپینډ کوي په پوسټ الیکشن ټرمایل باندې. نو بظاهره خو هغه ټرمایل چې کوم زما یاره وه هغه شو او یو غلط فهمي په ځای پرته ده او د دوی په منځ کې لګیا دی. هغوی چې کوم اعلان کړی دی نو هغه هم وایي چې مونږ به همدا شانتې دا ساتو لپاره ته چې څه ریفارمز هم کوي نو د هغې به دغه شانتې نتیجه نه راوړي.
د مارچ په دریمه نیټه د مسلم لیگنون صدر شباز شریف په کمی اسمبلی کې د یو د پاسه 200 رایو په اخیستو وزیر اعظم وټاکل شو. د ده په مقابله کې تحریک انصاف عمر ایوب خان 92 رایو واخیستې. په کمی اسمبلی کې مسلم لیگنون پیپل پارټي، متحده قومي موومنټ، مسلم لیگ کاف، استحکام پاکستان پارټي او بلوچستان عوامي پارټي په حکومتي اتحاد کې شامل دي. د مخالفو ګوندونو په چوکۍ د تحریک انصاف، جمعیت علما اسلام، پښتونخوا ملي عمومي پارټي، بلوچستان نېشنل پارټي او مجلس وحدت المسلمین غړي ناست دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په کوټه کې بیګا پولیسو پر کواری سړک د پښتونخوا ملي عمومي پارټي مشر محمود احمد خان اڅګلی له کور سره نږدې پر یو خالي مځکه چپه ولید او هلته ولاړ یو کس یې نیولی دی. پولیس تور پورې کوي چې پر دې مځکه محمود خان اڅګزی قبضه کړې و او دوی د قبضې ختمولو لپاره چپه وهلې ده، خو پښتونخوا ملي عمومي ګوند دا تور ردوي او وایي چې پولیسو دا اقدام ځکه کړی دی چې د دوی په وا د پارټي مشر یا څو ورځې وړاندې د قومي اسمبلی په غونډه کې په سیاست کې د پوز او جاسوسي ادارو د مبینه لاسوهنې پر ضد سخت وینا کړې ده. د بلوچستان وکیلانو د محمود خان اڅګزي پر کور د چاپې پر ضد نن له عدالتونو بایکاټ هم کړی دی. ایوب ترین نور حال رکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال تور پوری کړی دی چې د کوټ پولیسو د مارچ په دریمه نیټه ماښام د اتو بجو وروسته د کوټ پر کواری سړک د پارټي د چیرمین او صدارتي امیدوار محمود خان سګزی پر کور چاپا وهل او داغه یو ساتونکی نیولې دی. تیر شپه ناوخته په کوټ کې وي خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت ښاغلی زیارتوال زیاته کړه چې د پارټي مشر محمود خان سګزی چې په قومي اسمبلی کوم وینا کړی وه د هغه په نتیجه کې دا چاپه ول سوی ده. وروسته د مشالیډو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال وویل چې د محمود خان اڅګزي خطا یوازې دا ده، ځکه چې هغه وایي چې په ملک کې دی د آئین بالادستی او پارلیمان خود مختاره وي.
د شپې 8 بجې پولیس په لوی تعداد راغلی دی د مصر کورې په ګیره کې اخستی دی. دلته پر ډیوټي باندې ولاړ زموږ یو ګاډی د مشین سره، مشین هم د لایسنس دی، دا یې له ځان سره وړی وو او هم د غرنګه هلته په پښتون آباد کې بیا زموږ ځای دی، هغه ځای باندې هم چاپه ویلې وه. نو دا دواړو چاپو کې چې موږ بیا حال جم کړی دی، هلته چې څوک د کور موجود سوی دی چې وارنټ راښکاره که چاپه خو نه ده ګیراو چې دوی کړی وو، چې راغلی یاست څه کیسه ده. نو له دوی سره یو شی هم نه و په دې معنی.
د نوموړي په خبره چې پر ایرپورټ سړک د پارټۍ د یو ملګري نصیب الله اڅګزي شورم او پیټرول پمپ هم پولیسو تړلی دی. هغه نن 3 بجې په کوټه او د هیواد په نورو برخو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. که څه هم د نور چاپو په ترڅ کې تر اوسه د چارواکو لخوا څه نه دي ویل شوي، خو پر کواری سړک د چاپې په اړه د ډیپټي کمشنر لخوا ویل شوي دي چې پولیسو د محمود خان اڅګزي د کور سره جوخت خالي پلاټ بیرته خلاص کړی دی. تېره شپه ناوخته وخته د کوټي مرستيال کمشنر سعد بن اسد له لور پخبور سوی یو بیان کې زیاته سوی ده چې محمود خان زیکزی پر دونیم کینال مزکه دیوال را ګرځول او قبضه کړی وو. دا ډول د سرکار په کار کې پر لاس وهنه د غیو ساتونکو د ناقانونه وسلې سره نیولې دي. بل په لوته د صدارتي امیدوار محمود خان زیکزی پر کور د چاپې په ضد نن د کوټ په ګډون د بلوچستان په نورو برخو کې وکیلانو د عدالتو بایکاټ اعلان کړی دی. په کوټ کې په جاري سوي یو بیان کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې بلوچستان بار کونسل لخوا ویل سوي دي چې محمود خان اڅکزي په پارلیمان کې د عین او قانون د بالادستۍ خبره کړې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یزده. په داسې حال کې ده چې د مارچ پر نهمه د پاکستان د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره ټاکنې کیږي او دا مهال د تحریک انصاف اتحادي پاکستان سنی کونسل د پښتونخوا ملي اومی ګوند مشر محمود خان اڅکزی او د نوي ټاکل سوي وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ اتحادي حکومت د پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری خپل امیدواران نوماند کړی دی. اوس پوښتنه دا ده چې تحریک انصاف او سنی اتحاد کونسل ولې محمود خان اڅکزی ته دغه نوماندی ورسپارلې ده؟ د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
په مرکز کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د شهباز شریف د حکومت د جوړولو نه وړاندې واکمن اتحادي وندونو د صدارت لپاره د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری نوم غوره کړی وو، خو د محمود خان اڅکزی نوم د هغې وروستو د عمران خان په خوښه د پاکستان تحریک انصاف لخوا د صدارتي انتخاباتو لپاره اعلان شو چې اڅکزی د مارچ په لومړۍ نیټه په قومي اسمبلۍ کې په سیاست او ټاکنو کې د پوځ او استخباراتي ادارو په کردار ډېرې سختې نیوکی وکړي. په پېښور پوهنتون کې د جرنالیزم د څانګې د استاد او شینونکي ډاکټر عرفان اشرف نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه چې د محمود خان اڅکزی د وروستیو سرګندونو وروستو هغه کوم وجوهات دي چې په وجه یې پاکستان تحریک انصاف د هغه نوم د صدارتي نوماند لپاره غوره کړو؟ نو په ځواب کې هغه وویل
سر یو خو د محمود خان اڅکزی په کوم اسمبلی کې سپیچ وکړه او هغه کې هغه د عمران خان حواله سره داسې خبرې کړې وې چې هغه به یقینا عمران خان هم خوشحالي او د هغه پارټۍ خلک به هم خوشحالي، ولې زه دا ویلي وو چې دا الیکشن څه کوم دا فوج د ملک پټ کړی ده او پیسې خستې دي بر خلکو په د الیکشن کې د ادارو نمونه هم واخستل او د سره سره هغه د عمران خان د جیل نه د خلاصېدنې ډیمانډ هم وکړو. نو دا هغه مطالبه دي چې کم د پی ٹی آئی سره ډېرې نږدې دي. یو طرف ته د ټول کومپالا کوم پارټیانې دي دی ګڼي چې د ریاست هغې سره دوکه وکړه، بل طرف ته هغې نواز شریف او زرداری څه ګوري چې هغه د ریاست سره په ملګرتیا کې مخکې روان دي، نو هغې سره بله لار نه ده پاتې چې هغې د ریاست په ضد عمران خان سره ملاتړ وکړي.
کسه هم پخوا عمران خان او محمود خان اڅکزی د یو بل په ضد ډېری سختې خبرې کولې، خو په پېښور کې خبریال او شینونکي سیف الاسلام سیفی وایي پخوا مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند هم د یو بل د سیاسي مشرانو په ضد ډېری سختې خبرې کولې، خو په موجوده سیاسي ماحول کې د خپلو سیاسي ګټو لپاره سیاسي ګوندونه په نوي سپبندۍ کولو مجبور شوي دي.
نو عمده شهباز شریف چې نن وزیر اعظم شو د آصف علي زرداری متعلق خیالات دړکه هغه ډیره مشهور وي او زه په دې باندې ریفرنس ورکړی کېدو چې زه په سړکونو باندې راکاګم دا سی خبره عمران خان چې د محمود خان اڅکزی د دې کم د هغه چې کم صادر پسرای او کم سټایل شي د دې سمره ټوکی چې دې پسې کولې کریکٹر اسیسینیشن میں کولو کنه جی، خو چونکہ اس اغه سیاسی مفاد داغه دیش کی دے نو یو خو اغه کم دی وخت کی بیانیه چي دا د الیکشن په والا اغه د محمود خان اڅکزی او د پی ٹی آئی دا اغه یو شانتی دا
زینی شینون کی بیا پتی نظر دی چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او داغه د ون سیاستوال اوس داسي تاثیر ورکوي چې غنی د نهم مې رستو د دوی ون د یوازیتوب ښکار نه دی او په وجه دوی هڅه کوي چې د زیاتونه زیات سیاسي ګوندونه د ځان سره ملګري کړي. په پېښور کې خبریال او شینونکي کاشف الدین سید په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
کمنګ وګورو نه یوازې محمود خان نه بلکې د مولانا فضل الرحمن کورته هغی کمنګ وګورو نه پدریم ځل باندې لاړل دغه شان هغوی د عوامي نیشنل پارټۍ سره هم کوشش وکړو عوامي نیشنل پارټۍ د ملاقات نه انکار وکړو هم دغه شان هغوی منګل صاحب ته هم ورلل هم دغسې قومي وطن پارټۍ چې د هغې ډو نمائندګي نشته په پارلیمنټ کې خو اسد کیسر صاحب او هغوی لاړل او د آفتاب احمد خان شیرپا په کور کې د هغې سره ملاقاتونه وکړل چې هغې دغه خفه خلق چې کوم د اسټیبلشمنټ او د مقتدر قوتونو نه خفه خلق دي چې هغه ځان سره را ملګري کی او یا دا چې کوم د وخت کې موجوده حکومت جوړ شو نو د دې خلکو ملګرتیا ته پرې نکړي.
ځینې شینون کې بیا په دې نظر دي چې د پاکستان تحریک انصاف او پښتونخوا ملي عوامي ګوند دا سیاسي رابطه به د یو صوبې پورې محدود نه وي او پاکستان تحریک انصاف به هڅه کوي چې د نورو صوبو د ملت پالو ګوندونو سره هم اړیکې قائم کړي. خبریال او شینون کې لیاز علي په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي
نو دی وخت کې د پاکستان تحریک انصاف او د محمود خان صاحب اچکزی ترمنځ دا رابطه به د راتلونکي وخت د بلوچستان نه د خیبر پختونخوا او د سند کې هم د قوم پرستو جماعتونو او د پاکستان تحریک انصاف هغه لارې کولوګي کوم چې پاکستان تحریک انصاف تر اوسه پورې د نور سیاسي جماعتونو لپاره بندي ساتلي دي.
د صدارتي انتخاباتو د جاري شوی مهالويش تر مخه د مارچ په 14 نیټه به د صدارتي امیدوارانو اسنادو ته د کتنې عمل سرته ورسی او د مارچ په 15 به په صدارتي انتخاباتو کې د برخي اغیستونکو نوماندانو حتمی نمونه جاري کیږي او د مارچ په 9 نیټه به بیا د قومي اسمبلی سېنات او سلورو وړو صوبایي اسمبلیانو غړي د خپل خپل خوخي صدارتي نوماندانو ته رائے یا اوټونه ورکوي.
غلام قوسو د شمال وزیرستان په میرانشاه کې ملي جمهوری غورځنګ او ځایي قبایلي مشرانو نن بیا جرګه او احتجاج کړی. دوی تور پورې کوي چې د 8 فروری په انتخاباتو کې درغلي سوی دي او د شمالي وزیرستان انتخابي نتیجې بدل کړل سوی دي. دوی غوښتنه کوي چې هلته له دې څخه وروسته پر ډزو کې وژل سوي او ژوبل سوو ته د هم انصاف ورکول سي. عمر وزیر نور حال راکوي.
ملي جمهوری غورځنګ ان ډی ام غړو پلویانو په ګډون د شمالي وزیرستان یو شمیر قبیلو نماینده مشرانو نن میرام شاه کې بیا جرګه کړې ورسته احتجاجي لاریون وکړ. دوی له حکومت بیا غوښتي چې د انتخاباتو نتیجې دې سمې کړي، د ولس رائے دې نه بدلیږي او د فروری لسمې په ډزو وژل شو ژوبل شو ته دې انصاف ورکړي. دوی وویل چې قانوني او آئینی مزاحمت باید دوامدار وي تر څو یې چې غوښتنې منل شوې نه وي. د جرګې یو مشر ملک نیک محمد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې سړکونه او بازارونه د احتجاج په توګه بیا تړلې تر هغه به مزاحمت کړي تر څو یې چې انصاف نوي موندلې.
زمي طرف نه هیڅ کې نه اعمال مشر احتجاج ها کی کورامن طریقه سره او ان شاء الله نشکې نه څه سره ویلې دي ا باندې ان شاء الله نن بیا هغې اقدام وکړي. دا احتجاجینه ان شاء الله چې پرې په فارم 45 باندې موږ سره فیصله شوې نه وي هغه سنتر او ان شاء الله چې موږ د مشهور باندې وي تر هغه سنتر او دا احتجاج د حال جاری وي. دا روډینه خو دا خو باندې خو ان شاء الله نن چې مشوره یې شریدو ان شاء الله کې دای شي په دغه نامه کې یو اقدام وکړي.
دا وړ د فروری په لسمه هغه مهال په ډزو ژوبل شو چې میرام شاه کې د فوزي چاوڼې مخې ته انتخاباتو کې د مبینه ټګي پر ضد احتجاجي غونډې ته وینا کوله. په دغه پیښه کې د ان ډی ایم په وینا درې کسان په موکا وژل شوي ول، 15 ژوبل ول، چې وروسته یو بل ژوبل شوي هم سا ورکړې. غورځنګ وایي چې ډزې د چاوڼې ګیټ مخې ته امنیتي سرتیرو پر دوی کړې خو امنیتي ځواکونو تر اوسه هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولی. د ان ډی ایم خیبر پښتونخوا صوبایي ویان جمال داوړ وویل چې نن ټولې قبیلې ځایي مشران بیا جرګه شوي تر څو چې د وزیرستان ولس رایې احترام نه وي شوی مزاحمت به روان وي. داسې نتیجې کله هم نه مانی. د ولس د رایې ژغورنې پورې په سره ورځ پیګولې وورول شوې. که څه هم د ډزو په اړه امنیتي ځواکونو لا هم څه غبرګون نه دی ښوولې خو د فروری په 14 ځیلي انتظامیې او احتجاج کوونکو ترمنځ مذاکرات پیل شول.
تاسو مشال ریډیو ته غږ یاست. په پښتونخوا کې د مازیګر شپږنیمې بجې سوی دي. د خبرونو لنډیز ته مو پام راړوم، لاغ وروسته به هم تاسو ته پاتې رپورټونه وړاندې کوو. د مسلم لیگ نواز ډلې مشر شاباز شریف د پاکستان د څلورشتم وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړی دی. ولسمشر عارف علوی نن د ولسمشر په ماڼۍ کې له شاباز شریف څخه سوګند واخیست. د لغ وروسته دا چې شاباز شریف پرون په قومي اسمبلی کې د 201 رایو له ترلاسه کولو څخه وروسته وزیر اعظم منتخب شو. پښتونخوا ملي اومی ګوند وایي د خپل مشر محمود خان اڅکزي پر کور د پولیسو د چاپی پر ضد د ملک په یو شمیر ښارونو کې احتجاجونه کوي. د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرټري عبدالرحیم زیارتوال د 4 مارچ په شپه مشال لري تول چې پولیسو د محمود خان اڅکزي پر کور بیل څه قانوني جواز چاپه وهلې ده، خو د کوټي انتظامیه وایي چې دوی هلته له محمود خان څخه قبضه کړې مځکه خلاصه کړې ده. پښتونخوا ملي اومی ګوند دا تور رد کړی دی او د بلوچستان وکیلانو هم نن د محمود خان اڅکزي پر کور د چاپی پر ضد له عدالتونو بایکاټ کړی. د خیبر پښتونخوا د خیبر ضلع پولیس وایي هلته د پولیو پر واکسیني ډلې په وسلوال برید کې یو روغتیایي کارکوونکی او یو امنیتي ساتونکي ژوبل شوي دي. د پولیسو یو چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو له کبله د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې پر موټرسایکل سپرو وسلوالو د مارچ پر 4 د باډې په کمرخیلو کې د واکسیني کمپاین پر مهال پر روغتیایي کارکوونکو او د هغوی پر ساتونکو ډزې کړې دي، چا د دې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان د موسمیاتو مرکزی ادارې وړاندوینه کړې ده چې له سبا څخه به په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د بارانونو نوې لړۍ پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارو ویلي چې په تیرو 4 کې بارانونو هلته 8 وژلې دي. او د امریکا مرستیال ولسمشر پر اسرائیلي حکومت ژغ کړی دی چې غزي تړانګې ته د زیاتو مرستو رسیدو په لړ کې لا نور اقدامات وکړي. د خبره کاملا هیرس د مارچ پر 3 په یو غونډه کې د وینا پر مهال کړې ده. تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اوري. اوسم د پاتې ریپورتونو پر لور ټاکل شوی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند په اړه د خبرو نوې پړاو نن په قاهره کې پیل شي. په دغو خبرو کې به د امریکا، قطر او د حماس ډلې استازي برخه واخلي. حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا یو ترهګر سازمان ګرځول شوی دی. تر اوسه د شپږ اونیو د اوربند او له حماس څخه د یرغمل شویو کسانو د خلاصون په اړه خبرې اترې ناکامې شوې دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
مذاکره کوونکي هڅه کوي چې په غزه کې اوربند وشي، خو اختلافات لا هم پر خپل ځای پاتې دي. د امریکا، قطر او حماس ډلې پلاوي د خبرو د نوي پړاو د پیل لپاره قاهرې ته رسیدلي دي. اسرائیل ویلي چې دوی په دې خبرو کې د ګډون کوم پلان نه لري. مرک چاند شپګونیز اوربند پر رامنځته کولو او د اسرائیل له زندانونو د فلسطینی بندیانو د خلاصون او له حماس د اسرائیلي یرغملو د آزادولو په اړه تمرکز لري. حماس چې د امریکا، متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي، له غزې څخه د اسرائیلو د ځواکونو د بشپړ وتلو غوښتنه کړې ده. اسرائیل ژمنه کړې چې د حماس تر بشپړ له منځه وړلو پورې به جګړې ته دوام ورکوي. د اسرائیلو بله غوښتنه له حماس څخه د 130 یرغمل شوو خلاصون دی، خو ګمان کیږي چې د یرغمل شوو کسانو له ډلې 13 تنه مړه شوي وي. اوس د اسرائیل او حماس تر منځ جګړه شپږمې میاشتې ته داخلیږي، خو شدت یې نه دی کم شوی. په غزه کې بشري وضعیت هم خورا بد دی او د ملګرو ملتونو چارواکو مرستندوی ادارو په دغه ښار کې د یو بشري ناورین خبرداری ورکړ. د یکشمې په ورځ د اروپایي ټولنې یو پلاوی مصر ته لاړ او له غزې سره د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. د اروپایي پارلمان د بشري حقونو د کمیټې مشر اودو بیلمن چې د دغه پلاوی مشري کوي، په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د مرستو پر رسولو ټینګار وکړ.
زموږ په اند اوربند یوازینۍ لاره ده چې تر ټولو بیړني کارونه ترسره کړو او د زرګونو خلکو د وژل کېدو مخه ونیسو، د بې ګناه خلکو د وژلو مخه ونیسو او هغو ته چې د بشري مرستو ارمندی مرستي ورسو.
د ملګرو ملتونو په وینا د غزې د ښار شمالي برخې د مال د سخت قحطۍ له خطر سره مخ دي. اسرائیل ویلي چې د غزې شمالي سیمو ته د مرستو د کاروانو د ننوتلو اجازه نه ورکوي او له همدې کبله له خوراکي توکو ډکې لزګونه لاري د غسیمې ته د تلو انتظار باسي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د 15 میاشتنۍ جګړې په پایله کې تر اوسه د قربانیانو شمېر له 10,000 اوښتی دی. په تیرو 4 کې د دغه وزارت لخوا په هرو 24 ساعتونو کې د قربانیانو شمېر تر 100 ډېر ښودل شوی، چې د غزې د اوسېدونکو د وضعیت په اړه پراخې اندېښنې راپارولې دي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبې یا نهه ورځې 19 خبرونه
حجره
پلسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دوانیمو بجو
باډیوي
په دریو بجو
د مشال رډیوي مجله
په سلورنیمو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
د برج نوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د انټرنیټ او بینک نشټوالي له وجې له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. سوداګر وایي چې د بینک د نشتون له کبله د هیواد له نورو برخو سره په کاروبار کولو کې خنډونه جوړ شوي دي. د نور قبایلي سیمو په څیر د جنوبي وزیرستان ګڼ شمیر کسان په خلجي هیوادونو او د پاکستان په نورو برخو کې مزدوري کوي او دوی وایي چې د انټرنیټ او بینک نشټوالی له خپل کورنۍ سره په رابطو او مالی مرستو استولو کې ستونزې رامنځته کړې دي. چارواکي وایي چې سیمې ته د بینک ورکولو پر چارو کار روان دی. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې یې د بینک او انټرنیټ سهولت نشتوالي په وجه د خلکو ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د مکین مارکیټ تاجرونو اتحادیې مشر ملک ریاض ماسید په دغې برعکس وایي.
سن 1947 نه ونسا چې پاکستان آزاد شوی دی. د 2018 پرې چې دا علاقه غیر شرعي سوګدلا 2018 نه بعد چې کله زم شوله د نن ورځې پرې بیا هم د میژو ضلع پر وزیرستان په داسې د بینک سهولت نشته. نو دغه میژو پیسي سره هم ملاقاتونه کړي دي. نو خالي هغه زر تعمیر وکوي سپرلي عملي چار شوې نه دو میژ دغه پیسې چې جمع کړي سره په بوره کښې داسې د کچرې ولا زور جګي مېبي میژ ورته کسي چې په داسې داس جمع کړي چې مطلب څوک ورپک کری نه وي چې دا پیسې دي. د سره سره د میژو 1200 دکاني نه باندې مشتمل مارکیټ ته د مکین داسې د انټرنیټ سهولت نشته. ډي ایس ایل انټرنیټ چې کوم سیسټم دی دغه میژ د مارکیټ د پوره مخ ته هم غوښتی و. دا وس وټي نشم احتجاج پرې کړی و. بیا ډي سي می شته د وټې ولا مهلت رو کړی و. خو مقصد دی چې وسه پرې عملي چار شوی نه دو. نو میژه څه په وساتت سره انتظامیه ته دی چې دغه چار د بینک ولا او د انټرنیټ ولا په دا عملي چار وکړو. دغه تړلې د ډي سي سره
د تاجرونو اتحادیې مرستیال مشر امان الله ماسید وایي چې په ضلع کښې د بینک سهولت نشتوالي په وجه د سیمې تاجرونو ژوند د خاطرې سره مخامخ کړی دی.
بزنس کی ہوں مشتا پتے بزنس پر چوسار تا ہوں مشتا خطرہ وی ویلے چے کچیرے پا علاقہ شے یا پا مکین شے یو بینک موجود وائی او بیو میج دغ پریشانے نا مخلوص وی او میج چے کلا پیسے جمع کی دا پیسے میج لیا ٹانگ تا لیا بی خان تا لیا بانی تا دولی چے کلا میج رسوی ہوں تر دے ہا دا پر میج وسار تا خطرہ وی چے سمرا پر دا شای میج رسوال آئینا در کولنا میج تیجاجی نا ہوں ریکارڈ کری دی میج روڈی نا ہوں بان کری دی. سرکار نه انکار کول نه چار کول. دا بینک لازم دی چې دا بینک نوی میشته مزید نور هم اضافي تکلیف کېدای شي.
په ضلع کښې د انټرنیټ بندش او د بینک سهولت نشتوالي په وجه د ضلع اوسیدونکي د کوم مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغه برعکس د سرروغه سیمې یو اوسیدونکی وایي.
امونو مسخات از ویل جو چرمن سراروغا چې افر وزیرستان د مسجد او ایریا کې ډیر وخت نه د تری کوچی سرویس بند کړای دی. یو د مسجد ایریا د چې اته د وسه بیر حکومت ته چې سیل ډي اس ال چې کوم لاین دی چې څو شوی دی خلک یې هغه غوښتنه هدو چې د ډي اس ال ډي اس ال لاین دا بحال کړی شي عوام ته د دغې رسایي وي شي. او په دغې رنګه د افر وزیرستان چې بله کومه مسله دو کاروباري خلک یا نیکار پیشه خلک ته کوم د میزه په بیرون ممالک کښې کومې سفر خلک دی هغه ته کله دی د خپلې فیملۍ ولته څه پیسې رولږي یا کاروباري خلکو یعنې د بینک په ذریعه باندې دوی د لیندین کوي. نو هغه خلکو یا تنګ ډي خان ته رودي دوی دوی نه یعنې پیسې وفلي. نو په افر وزیرستان د بینک بېخي یک برانچ هم نشته دی چې دوی دې ورته نږدې پیسې وفلي. او د میژو عوام دا غوښتنه دو د حکومت نه چې افر وزیرستان مکین سراروغه کاروباري ایریې دي د دولته دغه عوام ته حکومت په زر نظر د بینک
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د انټرنیټ او بینک سہولت غوښتنې په برعکس د ډپټي کمشنر اشواق خان سره تماس ونیولې. هغوی وویل
د مکین د تاجرانو چې کوم ریکوېسټونه خو ما ټول پروسس کړي دي. نادر والا وین ولت لوکیټ شوی دی څه د نیټ مسله خو ما په افلاین به ورله وکړي او بل هغې علاوه څه دوه درې کاره نورو. نو هغې د بینک دپاره ور به چې ما لیټر کړی دی په روس فاینانس نو دغه لیټر ما کړي چې اوس باقي چې دغه کېږي انشاءالله لګیا وي.
د سویلي وزیرستان تاجرونو اتحادیې مشرونو دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو د مکین سیمې خلکو ته د بینک سره د انټرنیټ سهولت زر ویر نه کړي بیا به دوی په ټانګ ضلع کښې د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر دفتر مخې ته احتجاجي درناک پلاتی وهلې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د کوزو مومندو د اقرب ډاګ او دامن په ګډون د نورو کلیو خلک وای چې ل ورسک ډیما وتلې نهر شاوخوا 15 کاله په خوا مات سو دي چې ل وجیا د دوی څه باندې 15,000 جریبه مزکه للم پات سوې ده. د سیمه ولس غشتنه کوي چې دغه ویاله یا نهر دی جوړ کلسی. د وخت د مومندو زینو ځوانانو په دغه نهر کې لوی پایپ لګولی او خپلې څه باندې زر جریبه مزکه د کروندې جوګه کړې ده. پدې اړه تفصیل ل شانواس ترګزی اورو.
د اقربډاګ یا کغون خلکو په خپل مرسته د میچنۍ د نیر نه خپل کروندو ته اوبه ایستلې. دغه نیر چې په 1915 کال کې د ورسک بند نه د لیفټ کینال په نوم جوړ شو، 30 کیلومتر پورې به په مشرقي اړخ دامن او اقربډاګ سیمو ته اوبه رسیدې. 15 کال وړاندې دغه نیر چې د جی په نوم سیمه کې د باراني خور د پاسه تیر شوی مات شوی او بیا نه دی جوړ. د دغه مات نهر د وجې د اقربډاګ د خلکو په خبره شاوخوا 15,000 جریبه ځمکه شاړه پاتې شوی. نیاز علي خان د اقربډاګ اوسیدونکي دی. مشال ریډیو ته وویل
منګ اقربډاګ الکانو په خپل جیب په پیسو په خرچو باندې 5,00,000 روپۍ باندې او ته پیپ لګولې او په دې باندې وبره پوری ستري. نو سنا سره زمکه هوتی وبکیږي خو هغه وب ډیری په لټوري خپلته پریوزي او زمکه ډیری دي خو شړې پرتی دي.
د ورسک بن وتلې د غنیر باندې د ری ماډلینګ معنا ارتوالي او د جوړوالي کار هم روان دي. خو دغه کارونه هم د اقربډاګ او دامان زمکو ته فایده نه ورکوي ځکه منظوري تر د نیمای فاصلې پورې شوی. د اقربډاګ او د دامان اوسیدونکي برانخیل قبیله وای دوی باران ته خپلې کروندې کوي. احمد خان هم یو کروندګر دی. مشال ریډیو ته وویل د دوی زمکه هر رقم فصل کوي خو چې باران وي.
زمونږ د زمکه ډیر خسته زمکه دي. سبزی تم برابر دي، پیر، ټماټر، مرچکی او غنم هم کوي خو د اوبو د نشوانی د لاسه لکه زمونږ د زمکه په سعودي د اوبو کمی دي.
د دغه سیمو لپاره د نوي جوړیدونکي محمد ډیم نه هم یو نهر جوړیږي خو په دغه نیر کارونه لا ولاړ دي. د کوون یو بل اوسیدونکي ګلوسین وای د څه درې جربه غنم په اویز مکه کرلی خوشاله زمکه بې کروندې پاتې رزکه بارانونه په وخت ونه شو او د نهر اوبې للمته نه رسیږي.
دین اغه اړه چې کوم دی په خوا په 1965 کې چې کوم اخربډاګ ته دغه نیر وخت ونه هغه د سوسیلاب یا دغه د وژن هغه پول چې کوم نه ښکار شوی و غن کم لخته چي خو دې سره کو ګوري په اخربډاګ تحصیل چې کوم پندلې حصہ ده په دا شهید رواله د سید اخربډاګ پور راغلی ده چې کده ورسک لب بینک کانال نه په دغه باندې کارو شي نو په زرګونو جیره بزمه کباره دغه نه هم خړو بشي کده نیمان لنګ په سیټ وګ باندې وکړي شي.
دو بخورو د محکمې او چارواکي چې وی وایي د دې میډیا سره د خبرو اجازه خوند لري. خو د بیا زیاته کړه چې د جای د خور د پاسه مات شوی نهر د ری ماډلینګ په منصوبه کې شامل نه دی. دوی دوی خپل مشرانو ته د دغه نهر د جوړونې حق درخواستونه چې کروندګرو دوی ته ورکړي وړاندې کړي هم دي خو لا هم ورته پیسې نه دي منظور شوي. دغه چارواکي بیا زیاته کړه چې د نهر د ارتوالي او جوړوالي سره به اوبه هم زیاتې شي او بیا هغه ځمکه چې وړاندې للمې وي ممکنه ده هغه هم ورسره د کروندې جوګه شي. شانواز ترګزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د ساحل په نامه د مشمانو د حقوقو غیر سرکاري ادارې د کال 2023 ظالمانه شمیرې په نامه په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې په تیر کال د ماشومانو سره د جنسي تیری تښتونې لادرکۍ او په ماشوموال کې واده کولو په ګډون د زور زیاتی 4,500 څه باندې پیښې رامنځته شوې دي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال شاهین بنیرای دا رپورت لري.
په راپور کې راغلي چې په کال 2023 کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد سلور وړو صوبو کشمیر او گلگت بلتستان کې د ماشومانو سره د زور زیاتی 4,214 پیښې ثبت شوې دي. په ځپلو شو کې 53% جینکې او 90% هلکان دي. د راپور تر مخه د هغه ماشومان دي چې عمرونه له 15 تر 1400 کلونو دي. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقونو یو دفاع کوونکی ارشد محمود ویل چې دا یوازې هغه شمیرې دي چې یخو په میډیا کې راپور شوي او یا د پولیسو د راپورونو پر اساس راټول کړل شوي دي. د نوموړي په وینا په دې کې هغه شمیرې نه دي شامل چې خلک ور باندې خاموشه پاتې شوي او په میډیا کې نه دي راغلي.
موږ چې راځمږه معاشره کې داسې نکي وړو سره او زمونږ خو اسلامي معاشره ده او دلته بس سر سره ټیک دي. کله اومشي داسې سره نو زیات شور او غاچی نو د دې باره کې چې بس سخت سزاګانې ورکه نو دې سره به دا مسله حل شي. د دې په پریونشن باندې د کار کولو ضرورت دی چې دا اونه شي. یو پیره چې ماشوم د داسې معاملاتو نه تیر شي نو بیا که تاغه خلکو له سزاګانې ورکه او که ارس وشي که نه خو لکه هغه ماشوم واپس چې کوم دی نارمل طرف ته راتلل. ځکه چې دلته خو داسې سیستم نشته چې سایکیاټریسټي چې هغه په هغې باندې کار وکړي هغه ماشومانو سره سم مدد وکړي.
د ساحل په تازه راپور کې راغلي چې د ماشومانو سره د زور زیاتی د ټولو راپور شوو 4213 پیښو څخه 15% په پنجاب، 14% په سند، 5% په پلازمینه اسلام آباد، 3% په خیبر پختونخوا او 2% په بلوچستان، کشمیر او گلگت بلتستان کې رامنځته شوي دي. راپور وایي چې د ماشومانو نه په ناوړه ګټه اخستونکو کې اکثر د هغوی نږدې خلک او خپل خپلوان شامل وي. په دغه اړه په پیښور کې د ماشومانو د حقونو یو فعاله نادیه خان وایي چې د مور او پلار د ذمہواری جوړیږي چې خپل ماشومانو لا ډاډ ورکي چې هغوی ورسره د ورځني ژوند په چارو خبرې کولی شي. نوموړی زیاتوي
مشران چې کوم دي مور پلار غوي ته دا هم په ځین کې خبره ساتل پکار دي چې د پټنشل هراسس چې کوم دي د ماشومانو په کیس کې د تاسو ډیر نږدې د کور کسان هم کېدې شي، هغه د کور مالیم کېدې شي، هغه د ماشومانو د سکول ډرایور هم کېدې شي چې کوم دي هغه بظاهري تور باندې بغه خخلک وي خخوي والا بي. خو د ماشومانو په کیس کې د ماشومانو سره کېناسلو دا ته پوسټ کول چې غیر رویه تاسو سره څنګه وا یا وایي چې کوم دي تاسو سره ټریټمنټ څنګه ورځي ته تیر کړانو په کومه طریقه غا تاسو سره را پېښ شول.
د راپور تر مخه په 2021 قضیو کې په ماشومانو د دواړو جنسونو یعنی سړو او ښځو لخوا جنسي تیرې شوه. په یو شپه ته قضیو کې د جنسي تیری ورستو وجل شوی او لګ تر لګا 1813 قضیه داسې دي چې د تختون سره تړاو لري. دغه راز په تیر کال کې د ورکوښو ماشومان شمیر 313 شو او د دوو هلکانو په ګډون د کم عمرې د ودونو د 9 پیښو پاړه راپور ورکړل شوی دی. په دغه اړه د حقونو یو بل مدافع او په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د تحفظ د کمیشن یو غړی عمران ټکر وایي چې د کال 2022 او کال 2023 په شمیرو کې ډیر فرق نشته، خو ښه خبره دا ده چې د تیرو دوو کلونو راهیسې په راپور کې د هلکانو سره سره د جنکو سره د زور زیاتی د پیښو راپور هم ورکړل شوی دی.
په دې کې 3% د خیبر پختونخوا نه او د بلوچستان نه، باقي نور څومره شمیره چې کومه ده نو هغه د 90% برابر تقریبا چې ده نه هغه په سند او په پنجاب نه مخه ته راغلی ده. نو موږ بیا هم دا ویلی شو چې یار اوسم زمونږ په بلوچستان او خیبر پختونخوا یا زمونږ چې کومې زمشوې قبایلي سیمې دي نو دلته اوسم کې سونه چې دي نو هغه شانتې نه رپورټ کیږي څنګه چې په پنجاب کې رپورټ کیږي.
د ماشومانو د حقونو د چارو پوهان وایي چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ناپوهۍ، آبادې د زیاتېدو او ځینو کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو له کبله د ماشومانو سره د زور زیاتی پیښې زیاتې شوې دي. په کال 2013 کې د پنجاب په قصور کې د زینب په نامه یو شپږ کلنه جینۍ وتښتول شوه، جنسي تیری ورسره وشو او بیا وژل شوه. د پاکستان وفاقي حکومت د دغه پیښې نه وروسته په کال 2020 کې د ماشومانو د حفاظت لپاره د زینب الرټ ریسپانس اینڈ ریکوري اکټ منظور کړ او د بشري حقوقو په وزارت کې د زینب الرټ ریسپانس اینڈ ریکوري ایجنسی جوړ کړه. دغه ادارې مشر جهانزیب خان وایي چې حکومت د قوانینو په ګډون په هر صوبه کې ادارې هم جوړې کړې دي، خو دا ستونزه ډېره پیچلې ده او هوارول یوازې د حکومت د وس خبره نه ده.
بلوچستان او خیبر پختونخوا کې چایلډ پروټیکشن کمیشن دی، په سند کې چایلډ پروټیکشن اتارټی ده، په پنجاب کې چایلډ پروټیکشن بیرو ده، او اسلام آباد کې چایلډ پروټیکشن انسټیټیوټ دی. نو ادارې شته، حکومت په خپل لیول باندې د داسې قسم کیسونو د مخنیوي لپاره لکه قوانین هم جوړ کړي دي، قومي او صوبایي ورسره ورسره ادارې هم دي.
د یادونې وړ ده چې پاکستان په کال 1990 کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو کانوینسون لاسلیک کړی او ژمن دی چې د کانوینسون احکام عملي کړي، او هر 15 کلونو وروسته په جنیوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې ته د پرمختګ راپور وړاندې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د فروری له 9 راهیسی د بارانونو لړۍ روانه ده. په خیبر پښتونخوا کې کروندګر وایي چې د 4 میاشتو د وچکالۍ له وجې د باراني مځکو فصلونه متاثره سوي، خو روانو بارانونو سره بیا اوس پیداوار ښه سي. بلخوا د زراعت ماهرین وایي که دا بارانونه د لړۍ اوږده سوه، نو ورسره به د میوو د باغونو ترڅنګ نور فصلونه هم خراب سي. تفصیلي د عظمت علي شاه په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا کاروندګر وایي بې وخت بارانونه د للمې فصلونه خراب کړي او پیداوار یې ورته هم متاثر کړي. دا کاروندګرو په وینا چې په خیبر پختونخوا کې د نومبر په میاشت کې د غنمو کر کیږي چې ورته په یو میاشت کې دننه د بارانونو ضرورت وي، خو سخت کال اوچکلی د للمې غنم خراب کړي. نصیر خان په مردان کې کاروندګر دی. مشال ریډیو ته وایي چې د نهرونو اوبه هم اوس صفا نه وي، نو له وجې اوس فصلونو ته زیاته فایده نه ورکوي.
کومې چې بارانیزم کې وي او مکمل تباه دي، ګرچې په زموږ د علاقو سره چې څونه بارانیزم کې دي، نو هغه خو فصل به نه دی شوی. کوم چې نهرونو کې دي د هغې فصل هم کمزور وي، ځکه چې نهرونه وچ شو اوبه کمې وي، نو زمیندارو بیا دومره وکړل چې خپلې خرچې ډبل ټریپل وکړي او ټوبویل یې استعمال کړي، کرایه باندې ور ټوبویل راوستې او غنم یې وبکړل، نو سنه سره سره فایده وشوه. خو بیا بارانونه نه کېدل مسلسل، نو بعضې غنم چې کومونه هغې مرض هم وکړو، غنم زیړ شو، په هغې باندې بیا زمیندارو سپرې یو څه بس بکول خرچې هسې وشوې ورسره. اوس په دې فروری په آخري هفته کې چې کله بارانونه وشو، نو زمیندار هم خوشحاله چې انشاءالله دې سره فصلونه ښه شي. نو اریو زمیدار دا کوشش کو چې غلړو او سره ولا راول سپینه سره چې کوم دا کیمیاي کار هغه چې موږ اچول، نو سونا یوریا بوجه په 5200 روپیا باندې ملاوي دا چې په 5300 هم ورکول، خو چې مس بهین مزګر کېدو، نو هغه سونا یوریا د 5000 روپو نه 6000 روپو ته رسیدلې و.
دا خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو نه د نقصانونو د مخنیوي اداره پی ډی ایم ای وای چې د فروری د 9 د مارچ د 3 پورې په صوبه کې د بارانونو له امله په بیلابیلو پیښو کې له 40 زیات کسان مړه او له 15 زیات جوبل شوي دي. اداره وای چې د زیاتو اوبو له وجې ځینې ضلعو کې فصلونو ته هم زیات رسېدلی دی. په خیبر پختونخوا کې د کروندګرو د اتحادی مشر لیکت یوسفزی وایي چې د 13 میاشتو راسي اوچکلی د غنم فصل ته زیان رسولی، خو روان د بارانونو لړۍ سره به د فصلونو پیداوار کې زیاتوالی راشي.
زمونږ زیات ازمکه د خیبر پختونخوا چې دنو د بارانی ده، خو د دې باران چې کم دینو په دغه غنم چې دی وخت کې پټو کې ولاړ دي او موجود دي، نو په هغې باندې مثبت اثر به خامخای. او زمونږ د اګریکلچر د ماهرینو د اندازې مطابق چې را موجوده کومه د بارانونو لړۍ روانه ده، نو دا چې موجوده کم د غنمو فصل دی په باراني علاقو کې په للمو کې، نو د 10 نه 40% پورې د امکان بوي چې دی پیداوار چې کم دی نو هغه اسې واشي.
د پېښور د زراعت د پوهنتون استاد ډاکټر انعام مشال ریډیو ته وویل چې له تیرې اوږدې مودې راسې بارانونه نه و شوي، چې له وجې په جنوبي پښتونخوا کې د چڼې فصل او پیداوار متاثره کېدو یره وه، او که جړې اوږده شوه نو د چڼې او غنمو تیار فصل به متاثر شي.
نو په ډېرو علاقو باندې خاصکر زموږ چې کوم جنوبي اضلاع دي، نو په هغې کې داسې فصلونه دي لکه زه به خصوصا توګه باندې ذکر وکړم، د چڼې چې هغه ټوله په باراني علاقو باندې کرل شي، نو هغه دوران کې چونکې بارانونه نه وو، هغې ته ډېر نقصان آلریډي رسېدلی دی. د غنمو او د چڼې فصلونه اوس په داسې وخت کې دي چې د دې هغه اوچتوالی پلانوالی په دې کې به اوس وږي کېږي. نو دې دپاره دا بارونه انتهایی ضروري وو. که فرض کړه دا بارونه لږو نه کې زیات شي، مثال په طور باندې 15 ورځې 20 ورځې میاشت پورې، نو بیا دا خدشه شته چې په غنمو باندې د سرخی مرض او په دغه باندې په چانه باندې چې کوم دی نو د هغه چې کوم بلاست ته وایو هغه په دې باندې ولګید او هغه ته نقصان ورسی.
د پاکستان د موسمیات د ادارې په وینا د فروری د نهشتمې د مارچ د دریم پورې د بارانونو لړۍ روانه وه. د پاکستان د قدرتي آفتونو د مخنیوي ادارې NDMA په وینا د روانو بارانونو له وجې پیښور، کراچۍ، حیدرآباد، گوادر او مردان کې د سیلابونو یره ده. ادارې ټولو صوبو ته د مخکنه د سیلابونو د مخنیوي په اړه د اقداماتو هدایات جاری کړي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
په خبر پښتونخوا کې د ځوانو ډاکټرانو ټولنه وایي چې د قبایلي ضلعو روغتونونه د ډاکټرانو کارکوونکو او ماشینونو له لوی کمښت سره مخامخ دي. د ټولنې یو مشر پرون مشال راډیو ته وویل چې همدا لامل دی چې د هغو سیمو خلک د وړو روغتیایي ستونزو لپاره هم پېښور او نورو ښارونو ته پرتګ مجبور دي. مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه وایي چې د قبایلي د لو روغتونونه د ډاکټرانو صحي عملی او د مشینرۍ د سخت کمښت سره مخ دي چې له وجې ولس نورو سیمو ته د علاج لپاره په ورتګ مجبور دي. د فروری په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر مجاهد خان وویل د خراب امنیت له وجې هم ډاکټران او صحي عملی زم شو زلو کې دندو تاز نه خکوي.
لارش کی تاسو کوم غوره د مرج ایریا چې څومره هم دي میجرټي اف پیشنټس کوم دي هغه په دې هسپتالونو کې دوی پراته دي. مکه ایف ان کیس ته هغه الته کې حالات ټیک وي الته کې وته هلکه زمون سره ډیر زیات پول لري او ایف سی پی سی خلکو پاس کړی دي سپیشلایزیشن خلکو کړی دي خو د جابز د کمی دی په وجه نه چې مرج ایریا کې دی ایف سی پی سی کوالیفایډ خلکو لږ کم دي الته کې خپو ری مقدار کې په ماس اماونت کې کم دي الته کې زرو باسي دا کوالیفایډ خلکو خبره الته کې لاړ شي ته چې د کاغه
میلادی کال دسمبر په میاشت کې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف پخوانی حکومت د زمشو زلو روغتونونه غیر حکومتي ادارو ته سپارلی ول او دغه پروژو ته د پبلک پرایویټ پارټنرشپ نامه ورکړی و چې له مخه به د روغتونونو ټولې چارې شخصي کمپنۍ سمبالوي. خو د زمشو زلو لپاره د صحت په صوبایي محکمه کې کوارډینیټر ډاکټر امتیاز شاه د فروری په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د مالي مشکلاتو له امله دا مهال د قبایلي د لو ټول روغتونونه د درملو، عملی او بنیادی شیانونه محروم دي.
لیبارټری کې بلا شي زونه دي لکه یو یو لیبارټری کې یو یو ټیسټ کې ماشینونه چې کوم لګي هغه کې بیا هغه کې چې کوم ټول لګي هغه لپاره چې کوم میټیریل لګي صحیح شو بیا چې کوم پر ریهابلیټیشن کې کوم څه زونه دي آی کې ډیر میټیریل او مشینری دي چې هغه کمې ده کنه نن سبا وګورا د سرنج او د کینولي او د پټه پورې منګه محتاج یو په کوم لګا نه ښه ټول پاکستان کې نن سبا د ایکس رے او ګورا ایکس رے فلم د تر نشته ته لکه بیسیک شیزونه چې کوم دی هغه بل چې دی نو د میډیسن خو به هیڅ نه وي. د دې نه علاوه چې تاسو ګورې په مارکیټ کې چې کوم شیزونه لې ناغم ما دا خبره 5-600%
بلخوا د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر د صحت په برخه کې ځانګړي سلاکار ډاکټر ریاض انور د فروری په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د زمشو زلو یو لس روغتونونه شخصي ادارو ته سپارلي دي او د ټولو ضرورتونه پوره کولو هغوی ذمہوار دي.
مونږ چې کوم ریپورت سي هغه د دې چې او پی ډی لیول چې کوم دی هغه نه زیات شوی دی. دا یو دوه درې میاشتو د پراس کمیر اغلی انټرپشن هم
خبره حکومت کسهم په قبایلی د لو کې د صحی عملی او ماهر ډاکټرانو لپاره د زیاتو تنخواګانو پروژې هم پیل کړی دي. خو پېښور صحی عملا او ماهر ډاکټران زم شوی زلو کې دندو کولو ته زړه نه خکوي چې له وجې د هغو زلو روغتونونو کې د ماهر ډاکټرانو او صحی عملی کمې ده.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.